پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې سوې د ازادي راډیو اورېدونکو پروګرام ته خیر راغلاست. نن د سې شنبې ورځ ده. د سرطان یولسمه نېټه ده، د 1398 هجري لمریز کال. نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. د ازادي راډیو په دې خبري خپرونه کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول نوریاس نوري خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکس پوتسل وای په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مهم فرصت وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی مارکوس پوتسل وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مهم فرصت وي، او جرمني هیله من دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربهتوب دغه خبرې د راتلونکي یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوتسل لخوا نن خپره شوې دا واضح شوې چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی او ویلي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه، بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په قطر کې مخکې دا ډول یوه پلان شوې غونډه د ګډونوالو د زیات شمېر او د استازولۍ له امله لغوه شوه. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون کوي او چارواکي به د عادي افغانانو په څیر پکې برخه اخلي که څنګه، څه نه دي ویلي. خو د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې مخته وړي، پرون په یوه ټویټري پیغام کې د دې خبرو هرکلی وکړ او ویلي دي چې دغه خبرې د سولې د تړون د یو چوکاټ د څلورو مهمو عناصرو لپاره مهم دي او هم د افغان سولې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی. په جوزجان کې سرچینې وایي طالبانو تېره شپه د قوشتېپه ولسوالۍ ونیوله. قوشتېپه د شبرغان د جنوب لویدیځ په 1 کیلومتر کې پرته ولسوالۍ ده. د جوزجان د ولایتي شورا یو غړي چې نه غواړي نوم یې افشا شي نن سهار ازادي راډیو ته وویل تېره شپه 11 بجې شاوخوا طالبانو پر دې ولسوالۍ ته هجومي حملې وکړې چې په نتیجه کې د قوشتېپې مرکز سقوط وکړ او هلته ډېره شاوخوا سل تنه سرتېري، ځینې مړه، ځینې ټپیان او ځینې نور اسیران شول. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دې ډلې وسلهوالو تېره شپه قوشتېپه ونیوله، لس سرتېري ووژل، 15 نور ټپیان کړل او اته هم اسیران. د جوزجان د والي ویان فریدون انیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم تایید کړه چې په قوشتېپه کې درنې جګړې روانې دي، خو د دې ولسوالۍ د سقوط خبرونه رد کړل. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي افغانستان د تروریستانو لپاره د یو لابراتوار په څیر دی. ښاغلی ترامپ پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې افغانستان له مشهور امریکایي پوهنتون هاروارد سره تشبیه کړ او ویل د تروریستانو لپاره دا هیواد د همدې پوهنتون حیثیت لري. ترامپ په دې مرکه کې چې د کابل له پرونۍ حملې مخکې ثبت شوې وه او تېره شپه پر فاکس نیوز چینل خپره شوه، یو ځل بیا ټینګار وکړ چې غواړي امریکایي سرتېري له افغانستان نه وباسي، خو زیاته کړه چې ویریږي د امریکایي ځواکونو له حضور پرته به د افغانستان له خاورې یو ځل بیا پر امریکا د حملو په مقصد کار واخیستل شي. ترامپ وویل دی که امریکایي ځواکونه وباسي هم په افغانستان کې د امریکا ځواکمن استخباراتي حضور به پر ځای پرېږدي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه پوځي چارواکو ده ته ویلي چې ښه به وي چې د تروریستانو پر ضد په افغانستان کې جګړه وشي نه په امریکا کې. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. ترامپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبرالانو د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه چې دا هیواد له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون د تهران هغه ادعا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غني شوي یورانیم اندازه د 2015 کال د موافقې پر بنسټ له ټاکل شوی حد اوخته. امریکا په 2013 کال د ایران د اټومي موافقې ووتله او د دې هیواد تیلو پر صادراتو او نورو برخو بندیزونه بیا ولګول. ایران په جواب کې د مې په اتمه اعلان وکړ چې نور نو د موافقې ته ځان ژمن نه بولي او د غني شوي یورانیم او درنو اوبو پر زیرمو د لګول شوي محدودیت پروا نه ساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون دوشنبه پر تهران غږ وکړ چې د یورانیم غني کول بند کړي او ویل چې د هیڅ راز اټومي موافقې له مخې هم باید ایران ته قطن د یورانیم د غني کولو اجازه ورنکړل شي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف وایي چې ایران په لوو حوثیاغیانو د سعودي عربستان پر ابها هوایي ډګر یو ځل بیا د بې پیلوټه الوتکې برید کړی او نه کسان یې ټپیان کړي دي. د ائتلاف چې په یمن کې د حوثیاغیانو پر ضد عملیات کوي په یو بیان کې چې نن د سعودي خبري آژانس خپور کړی ویلي د حمله نن سهار وشو او ټپیانې ملکي وګړي دي چې اته پکې د سعودي عربستان او یو د هند اتباع دي. د حوثیاغیانو یو بیان تایید کړ چې د دې ډلې وسلوالو په خپلو پراخو عملیاتو کې د سعودي عربستان د اسیر ولایت د مرکز ابها هوایي ډګر او د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن تایید کړ چې د سایبیریا په ایرکوتسک سیمه کې د وروستیو سیلابونو د مړو شمیر 400 ته زیات شوی او 14 تنه تر اوسه ترې تم دي. د وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په سیمه کې د موسمي بارانونو له امله د راوتلو سیلابونو په نتیجه کې 190 کسان ټپیان دي او اوس یې په روغتونونو کې درملنه کیږي. د ټپیانو له ډلې 80 ماشومان دي. زرګونه کورونه وران شوي او له 2000 زیات کسان له سیلاب ځپلو سیمو ایستل شوي دي.
د ازادي رادیو اوري وست غرمې 12 بجې او د قیدی د ازادي رادیو د خبرونه 3 بجې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې لکه څنګه چې ټاکل شوی ده روان یکشنبه او دوشنبه په ورځو به په قطر کې د افغانستان د سیاستوالو او استوالو طالبانو ترمنځ خبرې پیل سي. په دې خبرونه کې رپورټ لرو چې له کابله دغه خبرو ته څوک ورځي. آیا تر اوسه څرګنده شوې ده چې د افغانستان حکومت هم ګډون پکې لري که نه لري؟ تاسې خبر یاست چې په کابل کې پرون د پل محمد خان په سیمه کې درنه چاودنه او تر هغه وروسته ډزې وشوې چې د 16 شمېر ماشومان پکې ووژل او زخمیان شول. د افغانستان د حکومت مختلفو ادارو په دې اړه ضد نقیز ارقام خپاره کړي دي. پرونۍ حادثې ته بیا کتنه کوو. په دې خپرونه کې به د کابل چاپ ورځپاڼو ته هم کتنه وکړو او په همدې خپرونه کې تاسو ته د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبرو. اوریدونکو په روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې چې نیم ساعت دی او تر څو دقیقو وروسته خپریږي، د خپرونې په دوهمه برخه کې خپریږي، د بډوډو پر ناروغۍ باندې خبرې سوي دي، یا د ګردو پر مریضیانو باندې چې انسانو سره مخامخ کېدلی سي خبرې سوي دي. نو که تاسې دا تکلیف لرئ او یا د دغه تکلیف په اړه معلومات واړئ، خپرونه واورئ. د خپرونې په دوهمه نیمه کې، یعنې په 12:30 بجو به د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خپرو. تاسې په خبرونو کې واورېدل چې در روان یکشنبه او دوشنبه په ورځو به په دوحه کې د افغانستان د سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرې پیل سي. د دغه کنفرانس قربانه به د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استاد زلمی خلیلزاد، د قطر او جرمني حکومتونه وي. د زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د افغانستان د سولې د کاري چوکاټ یا لکه څنګه چې د لیکلي فریم ورک لپاره به چې څلور برخې لري، په دوحه کې دغه خبرې یو مهم ګام وي او د دوه څلور اړخیز کاري چوکاټ یو مهم عنصر دی. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه ټینګار کړی چې د افغانستان حکومت یو ګوډاګی حکومت دی او دوی له حکومت سره نه ګوري. اکرام الله اکرام زما همکار له کابل په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي. اکرام صاحب، تاسو ته څه وویل سول تر اوسه مو معلومات څه دي چې دغه کنفرانس ته بله کابل څوک ورځي؟ وایي د افغانستان د حکومت استازي پکې شته که نشته؟
د افغانستان د سولې علي شورا سره چې موږ وغږېدو دوی ویل چې تر دې دمه معلومه نه ده چې افغان حکومت استازي په دې ناسته کې برخه اخلي کنه. خو د دې شورا ویان غفور احمد جاوید وویل چې که چیرې د افغان حکومت استازي په دې بین الافغاني ناسته کې برخه اخلي نو دوی به د حکومتي استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه، ځکه له دې نه وړاندې ویل شوي دي چې په دغه ناسته کې که حکومتي استازي برخه اخلي نو د اشخاصو په توګه باندې به برخه اخلي. خو غفور جاوید وویل چې باید د حکومتي استازو په توګه باندې برخه واخلي.
دا به وروسته روښانه کیږي، خو ولې هیڅکله دا مسله یعنی دغه نه ده چې حکومت د اشخاصو په توګه ګډون کوي. حکومت منتخب دی، حکومت د خلکو لخوا ټاکل شوی دی، او طبیعي خبره ده چې ولس حکومت ته دا واک او صلاحیت ورکړی دی د خبرو اترو. سولې مشورتي لویه جرګه ښه بېلګه ده. نو زموږ هغوی هیله غوښتنه هم دا ده چې حکومت د دولت په استازولۍ او د افغانستان د ولس په استازولۍ ګډون وکړي ترڅو دا ستونزه په استازي توګه باندې حل شي.
فرشته جان، لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، ټاکل شوی چې د جرمني او قطر په قربتوب دغه خبرې د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې په قطر کې ترسره شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکواس پوت زلوای په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي. جرمني هیله مند چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواو ترمنځ باور رامنځته کړي. د پوت زلخوان نن اعلامیه خپره شوه، په دې اعلامیه کې واضح شوی چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه باندې برخه اخلي. په همدې حال کې تیر ورځ د قطر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم په خپل ټویټر پاڼه باندې ولیکل چې طالبان بلا افغانانو سره هغه مهال خبرې پیلوي چې د بهرنیو شاهدانو په حضور کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو مهال ویش اعلان کړي.
دلته به وایي سلاره ولا اکرام صاحب دغه چې یو باریکسته د طالبانو د قطر د دفتر ویاند پرون ویلی دي چې دوی به د افغانستان له حکومت سره هغه وخت خبري کوي چې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټلو مهالویش اعلان سي، خو ویلی دي چې ترغو پوری دوی خبري نه کوي. نو دلته د افغانانو نه خو د افغانستان د حکومت دا استازو په باره کې خبري کړي دي.
بله
و نو ما اکرام صاحب
دوی له افغان حکومت سره
تاسو فکر کوم ما ته په خبرو کې شاته ورسته سو مخکې هم داسې پلان سوی و چې په دوحه کې به دغسې د افغانانو ترمنځ چې هغه په هغه کې د افغانستان د حکومت رسمي نمایندګان نه وي خبري وسي د قطر کې د طالبانو او د افغانستان څخه د یو هیئت ترمنځ چې د اپریل د میاشتې په اخیر کې هغه پلان سوی و، خو بیا لغوه سوه ځکه دواړه خواوې په دغه غونډه کې د ګډونوالو پر نومونو باندې موافقې ته ونه رسېدل. نو وکتل سي چې دا وار به څه کېږي، ځکه تېر وار هم دغه غونډه په ډېره وروستۍ شېبه کې لغوه اعلان سوه. دا نارنځه معلومه چې د افغانستان د حکومت له لوري په دغه غونډه کې څوک ګډون کوي که نه کوي. کرامه، نور معلومات غواړي ور اضافه کې څه خبرې لرې؟
د ولسمشری معنی سره هڅه وکړه چې په دې اړه وغږیږو، خو د ولسمشری معنی ویان صدیقي وویل چې په دې اړه به له غرمې وروسته معلومات ورکړي چې په دغه غونډه کې د حکومت استازي ګډون ولري که وبی نه لري. نو په دې اړه به روسي معلومات وروسته له اورېدونکو سره شریکو. او ود بیا له طالبانو نه غوښتي چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ور نه کړي او باید سولې ته غاړه کېږدي او بین الافغاني خبرې پیل شي. بلې فرشته جان،
ډېره مننه اکرامه. د ازادي راډیو اوریدونکي بصیر له کابله د افغان بیسیم پراته سوه اتلس شمېره باندې پر همدې موضوع یو پیغام راستولی دی، دا به ووایو بیا به ځو خپل بل رپورټ ته. بصیر له کابله لیکلي چې د افغانستان حکومت د افغانستان د ولس لخوا یو منتخب حکومت دی او هیڅ بل شی بدیل نسی کېدلی. اوریدونکو، که تاسې پر دې مسله نظر لرئ نو د افغان بیسیم پراته سوه اتلس شمېره باندې، البته که افغان بیسیم ټلیفونونه لري، د افغان بیسیم پراته سوه اتلس شمېره باندې راوستوئ، وروسته په خپرونه کې درته خپاره کړو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي رادیو اوردونکو تاسې پرون خبر سوې او د ورځې په جریان کې هم له ازادي رادیو څخه واوریدل چې د پله محمود خان په سیمه کې پرون 14 نوسو او تر غوړسته دازي وسوې او هغه رپورټونه چې د ازادي رادیو خبريالانو له سیمې راوستل او کوم اکسونو ویډیوګان چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې سوې پکې ولیدل سو چې ډیر زیات د کوچني ماشومانو د شونځیز د کوونکو د دوی قلمونه او پنسلونه په وینو لړل پر سړکونو پراته او منډي پلرونه په یو شت زپلي حالت کې کوچنیان په ولیدل سول او برسته بیا داسې ویل سول چې د سولو په شاوخوا کې خلک وژل سوي او زخمیان سوي و د افغانستان د حکومت مختلفو ادارو په دې اړه ځینې نقیز ارقام ورکړي دي د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان دغه پرونی واقعیت بیا یو کتنه کړې ده او افغان صاحب تاسې په دې اړه چې څه نوي معلومات لري لطفاً سره یې شریک کړئ.
فرشته جان چې لکه تاسو یادونه وکړه د افغانستان حکومت په اړه باندې بیلابیل ارقام ورکوي د تیر ورځې د پیښې د تلفاتو په اړه باندې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تیر ورځې په پیښه کې د دوی څلور منصوبین وژل سوي دي او همدارنګه 15 نور ټپیان دي. دغه وزارت ویان رحل الله احمدزی ازادي راډیو ته چې په دې اړه دوی پلټنې روانې دي تر څو دقیق ارقام معلوم کړي.
دغه پیښه د مسؤلین سیمه کې شوې ده. شاوخوا ځینې ادارو ټول تلفات لیدل دي، مثلا فدراسیون د فوټبال او د شمشاد تلویزیون یو ساتونکی شهید شوی دی. همداراز موږ اداره هم عملته دغه پیښې ته تقریبا نږدې وه چې موږ هم تلفات درلودل. څلور تنه هم شهیدان دي، 15 تنه ټپیان لرو.
فرشته جان، تیر ورځ شاوخوا 9 بجې د کابل 16 ناحیه اړوند د پله محمود خان په سیمه کې له موټر بم چاودنې وروسته وسلوالو حمله وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له شاوخوا 7 ساعتونو وروسته دغه جګړه د 15 حمله کوونکو په وژل کېدلو سره پای ته ورسېدله. وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد رسنۍ ته پاستولي پیغام کې ویلي دي چې د دوی هدف د ملي اردو د لوجستیک او انجینرۍ برخه وه چې درانه تلفات یې ورته اړولي دي. خو د پیښې په ځای کې تر ډیره ملکانو ته زیانونه وختي، لکه تا چې مخکې یادونه وکړه، تر ډیره د مکتب زده کوونکو ته زیانونه وختي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مایار ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د کابل ملکي روغتونونو ته د 15 ملکیانو مړي او همدارنګه 115 ټپیان وروړل شوي دي.
شهیدان خو هم 15 تنه شهیدان ملکي دي چې زموږ شفخانه ته راوړل شوي دي او د 115 تنو ټپیان څلور اتیا مرخص شول. کسالان متوقعی تداوی داخل بستر که لاست روید. وضعیت یا اوچوی نازک تر نور خریدی.
فرشته جان، نړیوال رسنوی راپور ورکړی چې په دغه پیښه کې شاوخوا 40 کسان ټپي وژل سوي دي، خو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په دې اړه دقیق او یو ډول ارقام نه دي ورکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه دوی ارقام راټولوي او وروسته به له رسنوی سره شریک کړي. فرشته جان، بله
کوردی ودان مننه. افغان صاحب، فکر کوم کافی او دغه معلومات د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې په پرونی حمله کې 50 د کوونکو زخمیان سوي دي، خو په سیمه کې عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبريالانو ته بل ډول معلومات ورکړي. خلکو ویلي چې تلفات شای تر دې هم ډیر زیات وي د زخمیانو او د مړو شمیر، ځکه یو شمیر کسان چې په سیمه کې دکانونه دي ویلي دي چې ډیره سخته درنه چاودنه وه او تر هغه وروسته بیا ډزې هم شروع شوې. نو دلته زموږ پر پاڼه باندې د دغې حادثې یوه ویډیو خپره شوې ده. تاسې د ازادي راډیو وبپاڼې ته ورسئ او د کابل د ننني برید هدف نظامیانو کملکیان تر دې عنوان لاندې رپورټ باندې تاسې که کلیک وکړئ، نو د دغې پیښې له ځایه تاسې یو ویډیویي رپورټ هم کتلی سئ. د ازادي راډیو د وبپاڼې ادرس دی azadiradio.com.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وایي.
د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وای د ولایت کې ورځبلې ته د امنیتی وضعیت ښه کېدو د سوداګرۍ په برخه کې هیلې پیدا کړې دي. د ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې مشر عبدالمتین قلندرین نن ازادي راډیو ته وویل هیله من دي له دې وروسته په دغه ولایت کې پانګونه زیاته شي.
څرمخیر وضعیت امنیتی شهر غزنی و اطراف تقریبا وضعیت هر روز کې مقدار وضعیت رو به بهبود است. امیدوار هستیم این وضعیت بتانه روی سرمایه گذاری در غزنی تاثیرات خواهد داشت. پلانای شهرک صنعتی غزنی در روی دست داره. مثلا که تا یک ماه دیگر ما موضوعی که پارک صنعتی نهایی شده آماده به توزیع شود.
کاغل قلندری وای د نامنه الواجی په غزنی ولایت کې لسکونه بیلابیل فابریکې تړلې او د سوداګرۍ وضعیت پکې د اندېښنی وړ وو. خو د نوموړي په خبره که امنیت خوندي پاتې شي ډیره اقتصادي فعالیتونه به بیرته فایل او ګڼو خلکو ته به کاري زمینې هم برابر شي. د کرنې او مالداري وزارت په کابل کې یو کانال جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپاره. دغه وزارت نه په خبره شوی خبر پانه کې راغلی چې دغه کانال د کابل ولایت په ګلدری ولسوالۍ کې جوړ شوی. دغه وزارت د معلوماتو مخې جوړ شوی کانال 1.5 کیلومتره اوږدوالی لري او په 50 کلیو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه خړوبولی شي او 250 کورنۍ به ورڅخه هر اړخیزه ګټه پورته کړي. د اوبولګولو د یاد کانال د بیا رغولو ټول لګښت څه باندې 2 میلیونه افغانۍ دی. د دې کانال په رغولو کې د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ته د کار زمینه هم برابر شوې وه. د کابل په شازده سره کې څوبهنو یاسر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 13 پوله او زر پاکستاني کلدارې 1515 افغانۍ.
فیروزه عزیزی اقتصادی خبرونه درته وړاندې کړل. اوریدونکو په دې خبرونه کې چې تر یوې بجې ده وروسته د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام خبرو کې هم دا پروګرام مخکې خبر سوی یو نن تکرار خبرېږي. خو که تاسو نوی اوریدلی تاسو خبر اوسئ چې په دغه پروګرام کې د ګردو یا د بډوډو پر مختلفو مریضیانو باندې خبرې سوي دي. نو که تاسو دغه سي مریضي لري یا د دې مریضي په اړه معلومات غواړئ د دې پروګرام د اوریدو وخت مې روي د 12 نیم بجو څخه وروسته دا پروګرام درته خبرو. اوس به ورسو رحمت الله افغان ته د کابل چنن ورځ کومي ورسپانی کومي مشهوري پیژندل سوي ورسپانی چې دی غوي پر کوم مسلو باندې تبصره کړی دی دا په پلان د ځنی واورو.
کابل چاپ نننیو نږدې ټولو ورسپانو په کابل ښار کې د تیرې ورځې د انتحاري او وروسته د وسلوالې حملې په اړه لیکنې او تبصرې کړي دي. د دنیا ورسپانې په سر مقاله کې راغلي افغانانو ته روان جنگ او جګړه خورا جالبه ده. دا جګړه او سوله د هیڅ جګړې او سولې له اصولو سره برابر نه ده. د سر مقالې لیکوال پوښتنه کړي نور د زور ازمایلو وخت هم تیر سوی سولې خبرې آن د موافقې تر سرحده وړاندې تللې نو بیا دغه زور ازمایل او وینه تویول د څه لپاره؟ ماندګر ورسپانې په خپلې سر مقالې کې لیکلي د پلازمېنې د تېرې ورځې خونړۍ حملې او په ولایتونو کې شدیدې حملې د سولې په اووم پړاو مذاکراتو کې د امتیاز د ترلاسه کولو لپاره کیږي. د سرخط ورسپانې د سر مقالې عنوان دی طالبان له امریکایانو سره په خبرو کې د افغانانو په وینه امتیاز اخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي اوس چې طالبان له یوې خوا له امریکایانو سره د ګاونډیو هیوادونو په لارښوونه او خوښه په عربي هیوادونو کې د سولې خبرې کوي، بل خوا د دې لپاره چې په دغه پروسه کې ډیر امتیاز واخلي او وښایي چې په افغانستان کې جګړه چاودنې او بریدونه کولای سي. د 8 صبح ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د نړۍ ستر ځواکونه او نور هیوادونه چې په افغانستان کې امنیت او ثبات ژمن دي باید هڅې وکړي چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. لیکوال وړاندې په سر مقاله کې د کابل د تیرې ورځې پیښې ته په کتو یادونه کوي چې د دغه پیښې اصلي عوامل د افغان امنیتي او کشفي ارګانونو کمزورتیا ده. د سر مقاله لیکوال ټینګار کوي چې هر څومره چې ژر کیږي باید دغه کمزورتیا له منځه یوړل سي څو د خلکو ژوند خوندي کړای سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي طالبان له یوې خوا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو بوخت دي، له بلې خوا په افغانستان کې جګړې ته زور ورکړی. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې د کابل وروستۍ حملې ته په کتو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا غږ کوي چې د ترهګرۍ پر ملاتړ هیوادونو نور فشارونه هم راوړي. د لیکوال په باور په دې سره به په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لاره هواره سي. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپلې سر مقالې کې لیکلي که څه هم په قطر کې د امریکایي او طالب پلاو ترمنځ اووم پړاو مذاکراتو ته خوشبیني زیاتې دي، خو د لیکوال په باور د کابل د تېرې ورځې حملې دغه خوشبیني په اوبو لاهو کړې. او په پای کې د اصلاح دولتي ورسپانې په سر مقاله کې طالبانو ته سپارښتنه سوي چې نور دي ملکیان نه پنهخه کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې د خبرونې په پیل کې واوریدل چې ټاکل سوی د راتلونکي یکشنبه او دوشنبه په ورځو په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د طالبانو د استازو او له کابله د یو شمیر ورغلو سیاستوالو ترمنځ خبرې پیل سي. د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې د سولې او د جوړجاړي د پروسې مسولیت اوس پرل سوی دی پرون پر ټویټر لیکلی چې دا یو ډیر مهم ګام دی. تر اوسه نه ده معلومه چې له افغانستان به قطر ته په دغو خبرو کې د ګډون لپاره څوک ورځي. دا هم نه ده معلومه چې د افغانستان حکومت به ګډون کوي که به یې نه کوي. خو تاسې څه فکر کوئ په داسې وخت کې چې په افغانستان کې خونړۍ حملې کېږي او وسلوال طالبان یې مسؤلیت اخلي په داسې حملو کې چې د ښوونځي کوچنیان زخمیان او ووژل سي، په دغسې وضعیت کې د افغانستان د سولې په اړه له خبرو ستاسې توقع څه ده؟ تاسې په اړه څه فکر کوئ او آیا فکر کوئ چې دغسې خبرې او دغسې متناقض حالت به د خبرو له لارې حل سي؟ تاسې په دې اړه موږ ته د افغان بي سیم پر 1313 شمیره باندې پیغامونه راوستوي. موږ به په همدې خبرونه کې درته خبر کړو. اوس د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظر درته خبرو.
ستاسو له پیغامونو نه
نن خپل شکیل د کابل د وتخیل ټول حکومت مربوط درځه کې چپنونه چولې دي نه کی هر چا چرای کې ودرګه یو ساعت نیم ساعت تیر کا شل د کې تیر کا په غته ته تلاشی کې په ټول وخت تیرې او چې چې نیول نه شي حکومت هم دا وخت نه شي چې امنیت لګاږي کې کلا کې دا نه کی چپنونه څه په درخو چلته ما چولې دلته ما چولې د ټول هغه باندې کړی دي لار ارزه کې ودرګه شل د کې نیم ساعت بس تیر کا به پیدا طالبان ته بس موږ دا وخت نه چې دغه کارونه لاس والی دغه څنګه نتیجه نه ټول افغانان وژنې پښتانه دي که پرسیون ټول افغانان ده څوک مسته ته تری او څوک دکاندار او څوک کارګر او تل دغه نه کوم امریکای او نه کوم يهودي او نه کوم خارجي. نن مې زبیب الله ده د مخیان اوسیدن کایم نو دوی هیڅ فائدہ نه کیږي دا کار نو کیدا کار نه هیڅ فائدہ نه لري. همدا انتحاریان نه د سړی تورز نه لري سړی یو جی د بازار نه شتله لای خپل د ډاډر رمن نه شتله ولال تم انتحاری ونه چل د جنگ ونه سي دل د داونه سي یو حال پرون سي خپل ما فرین مو مکتب کول زیاده انتحاری وسه لا خدای مو شرمانه جتی په لړا راغله ولې مکتب سم مو زې زوبل نه سي دا کار کار کنه د خلک ملکی خلک وزن دا ملټول ورڅوک وزر کانان ورڅو شاګردان ورز دی وسه وړکی ونان مشمان تمره کور کې ورن غمو تمره کورونه کې بغمو وزر کوم ورته خواهش تاسو دانه کوم زده کار نور مکوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي رادیو د خبرونه تر یوې بجې پورې ده. په وروستي نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام نر تخبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ازادي رادیو اوریدونکو عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي له دواړو خواو څخه مو هیله ده چې لومړی دي اوربند وکړي او بیا دې خبري کوي. احمد شاه د ازرې ولسوالۍ څخه له څو ورځو راهیسې دغه سیمه محاصره ده. حکومت باید په ازره کې عملیات وکړي او دا ولسوالۍ له محاصرې خلاصه کړي. شادمن د نیمروز څخه لیکلي طالبان دي نور پر افغان وژنه د خپل وطن په ورانۍ له امریکایانو امتیاز نه اخلي. محمد قاسم ځواک لیکلي د قطر غونډه ګټه نه لري ځکه طالبان د سولې واک نه لري او تر څو چې پاکستان دغه مشوره نه وي ورکړي افغانستان ته د سولې په راتګ کې مرسته نه سي کولای. ارشاد د صبروی څخه لیکلي د افغانستان د حکومت د سولې په پروسه کې ډیر په ټیټ او کمزوري موقف کې دی چې د سولې د ناکامۍ لامل به وګرځي.
بل اوریدم کوي چې نوم یې نه دی لیکل سوی لیکلی زه فکر نه کوم چې دا سوله دی اوسې ځکه یوې خواته بمباری دي بلې خواته انفجارونه دي او افغانان وژل کېږي او په عین وخت کې د سولې خبرې رحمان الله له ننګرهار لیکلي د افغانستان جګړه او سوله دواړه یو نړیوال تجارت ګرځېدلی هر هیواد پر دې جګړه د کریډیټ اخیستلو کوشش کوي او فکر نه کوم چې حقیقي سولې ته موږ ورسېږو د ازادي راډیو ډیرو نورو اوریدونکو هم پیغامونه راستولي خو وخت نه لرو نوریاس نوري د استودیو د دروازې شاته ولاړ دی د ته په وخت ورکو چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي خو ستاسو پیغامونه په نورو خپرونو کې سل په سلو کې درته خپرو
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکوس پوتسل وايي په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې